یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. په دې یو ساعت خبری خپرونه کې اورئ چې اجرائیه ریاست وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لا یې هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. ترې بجې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم څېړو، خو تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. خبرونه له رضوان مراد نه اوري.
زلمی خلیلزاد وی سولې ته د رسیدو لپاره ټول خواوې سره نږدې شوي او تمه ده چې ژر سولې ته ورسیږي. ښاغلی خلیلزاد دا خبرې د جمعیت ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره له لیدنې وروسته کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په غزنی ولایت کې د امنیو د کرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي او په غزې تراړه کې په تاوتریخوالي کې پر 9 فلسطینیان او 1 اسرائیلی وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې نږدې دي او تمه ده چې ژر سوله رامنځته شي. ښاغلی خلیلزاد پرون دا خبره د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره په لیدنه کې کړې ده. خلیلزاد ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکې او واکمنه ډله رامنځته شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي لیدې مخکې وړمه شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلیو. ښاغلی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه لږ مارل کېدو وروسته دوهم وار دی چې افغانستان ته ځي او د سولې په اړه بحثونه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر راتلونکو لسو ورځو له افغان چارواکو او ځینو نورو خلکو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره لاره هواره شي. ښاغلی خلیلزاد چې مخکې وار هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته تللی و، دا وار بیا له همدې سیمو کتنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په غزنی ولایت کې د امنیو د کرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دې شورا ویان طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت امر شوی څو په غزنی کې مځکني او له قاطع ملاتړ سره په همغږۍ هوایي عملیات وکړي.
امنیت غزنی په صورت جدي زیر تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده برشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب میشه.
دا غزنی امنیتی چارواکی تاییدوي چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبه په شپه د طالبانو په یو برید کې لس افغان کمانډوز واکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي. د غزنی د خلکو استازیو پرون په همدې ارتباط د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلي او خپل اندېښنې هم ورسره شریکې کړي دي. په ګردیز کې د 600 متر مکعب ظرفیت لرونکي څښاک د اوبو د ذخیرې ساختماني چارې بشپړې شوي او د 4500 کورونو لپاره د څښاک اوبو د رسولو د شبکې د فعالولو چارې هم پیل شوې دي. په پکتیا کې د اوبو رسولو ادارې مسؤلان وایي د شبکې د جوړولو لپاره د افغانستان مالی وزارت 200 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. دغه شبکه به د ګردیز ښار په دننه کې د 4.5 کیلومترو په اوږدوالي هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي چې د ګردیز ښاري ماسټر پلان له مخې پکې کورونه جوړ شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورای. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون 9 فلسطینیان او 1 اسرائیلی وشل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وشل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطیني مقامات ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې مشر زیدین القسام د یو قمندان په ګډون 9 فلسطینیان هم وشل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې حماس او اسرائیل د اوربن پاړه په غیر رسمي خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اسرائیل حکومت تیرونه قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته 15 میلیونه ډالر انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې تراړه کې د څو اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړي، خو د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د پرونۍ نښتې سبب لا معلوم نه دی. فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني وبلل. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویلي چې دا انتخابات د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د اوکرين حکومت او نړیوالو ملاتړو ویلي دي چې دا انتخابات به د اوکرين د ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي. خو روسیا به ټینګار کوي چې د اوکرين د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دې سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د منسک د اوربن له موافقې څخه کومه سرغړونه نه ده. د اوکراین د ختیځ په جګړه کې چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې پیل شو، تر اوسه پورې 10,300 کسان وژل شوي دي. او د سوریې د کردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا له لورې ملاتړ کېږي، وایي له عراق سره پر پوله یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستي مرکز پر ضد عملیات پیل کړي دي. تیره میاشت د عملیات پلان شوي و، خو وروسته له هغې بند شول چې ترکیې د سوریې په شمال کې د هوان بریدونه وکړل. د سوریې دیموکراتیک ځواک چې کردان یې مشري کوي، وایي په دیر زور سیمه کې د دوی ځمکني عملیات د ځواک له مشرانو او نړیوالو ائتلافونو سره او نړیوال ائتلاف سره د جدي اړیکو پر بنا پیل شوي چې هدف یې له ترکیې سره پر پوله د شته کړکېچ ختمول دي. که څه هم د داعش پر ضد د سوریې او عراق له پولو سره نږدې ځمکني عملیات بند شوي و، خو په دیر زور سیمه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پرې هوایي بریدونه دوام لري.
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي azadiradio.com. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرایه ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار راولي چې لا یې هم ترورستانه ته پناه ورکړي.
استفاده از نفوذ کشورهای منطقه که بالای حراس افکنان داره، بالای مخالفین مسلح افغانستان داره و همچنان اعمال فشار بالای حامیان گروه‌های تروریستی است.
یو تحلیلگر مو پوښتلی چې افغانستان او سیمې ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر څه پیغام لري؟
اوس خلیلزاد راغلی ده چې د هغوی نتیجه واخلي، د هغوی ارزونه وکړي او په عین وخت کې په هغه عملی قدمونو باندې مخکې لاړ شي چې هغه افغانستان سوله منزل ته رسولی شي.
په دې خبرونه کې د کابل چپرسپانه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. زما حق زما رایه 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبریږي چې د انتخاباتو پر موضوع پکې بحث شوی.
نو زما غوښتنه هم داده چې دا انتخابات د ولسي جرګې انتخاباتو ته په څومره وخت کې قانون پېشمنه کړی ده باید نهایي کې.
تر یوې بجې نور مسایل هم څېړو. اجرایه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لا یې هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. د دغه ریاست مرستیال ویان دا خبرې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف د سیمې په سفر وتلی دی. ښاغلی خلیلزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله بحث کړی دی. بلخوا د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی، په دې اړه نور جزئیات له ده څخه اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی، افغان حکومت هیله لري چې ښاغلی خلیلزاد به د سیمې هیوادونه د افغان سولې په برخه کې همکاري ته راوبولي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالات باید په هغو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې ترهګري پالي او ترهګرو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه ورکوي.
از دید ما مهمترین بحث
دی وای زموږ په نظر ښاغلی خلیلزاد باید د سیمې هیوادونه له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې مرستې ته راوبولي. دغه شان باید د هغه هیوادونو له نفوذه ګټه واخلي چې په ترهګرو ډلو یې لري او په هغو هیوادونو فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. که څه هم ښاغلی میسم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه پوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمو ځینې نورو هیوادونو ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر د افغانستان د سولې د بهیر د عملي پیل په اړه تمې او غوښتنې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغانستان او سیمه یو شمیر هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به د سولې خبرو ته مزل لا لنډ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیر ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلي او په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. دغه شان خغلی خلیلزاد تیر ورځ له یو شمېر افغان سیاسيونو سره په لیدنه کې ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده ژر سولې ته ورسیږو. نوموړي ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید ټول منونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د هغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل خو تر ډېره یې جزئیات له رسنیو سره شریک نه شول. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال آصف صدیقي ښاغلی خلیلزاد یو خو با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد له هلو ځلو پراخ ملاتړ وکړي.
زه فکر کوم چې خلیلزاد صاحب یو ډېر قوي او ډېر قوي مدیر ده او کافي تجربه لري د افغانستان په اړه. باندې د امریکې نه مو غوښتنه ده چې زلمی خلیلزاد باید قوي حمایت کی او د حمایت په څنګ کې صلاحیت هم تو ورکړي او د دې په څنګ هغه کسان چې د مخالفینو حامیان دي هغوی باندې د ډیپلوماتیک لارې نه هغوی باندې فشارونه زیات کړي.
خغل صدیقی د غشان لزلمی خلیلزاد وغوښتنه لدی چې په قطر دفتر کې د طالب استادو سره په لیدنه کې د غډله د سولې پاړه بین الافغانی خبرو ته وحسوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
عمردل چې د افغانستان اجرائیه ریاست وي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. د نړیوالو چارو ځینې تحلیلګران وایي د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دویم سفر د تیر هغې پرتله ډیر مهم او د پام وړ دی. د دوی له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې خلیلزاد به دا وار د خپل تیر سفر نتیجه اخلي او د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي ګامونه پورته کوي. نوموړي اجمل تورمان ته وویل
خلیلزاد په لومړي سفر کې د خپل ماموریت د معرفي کولو په خاطر باندې د اړوندو خلکو سره ولیدل. د افغانستان حکومت د ترامپ پیغام ورساوه، طالبانو ته د امریکا د تعهد خبره ښکاره کړله. هغه هیوادونه چې افغانستان په جګړه کې او یا هم په راتلونکي سوله کې نقش درلود هغوی ته یو تعارفي پیغام ورکړل. هغوی سره ناستې وکړې، هغوی ته د نوو حالاتو جاج ورکړ. ولی په دویم ځل کې فکر کوم چې دا ځل هغه بنیاد چې خغری خلیلزاد خود دی پر هغه باندې تعمیر د جوړولو تکل لري. دا ځل فکر کوم چې تر ډېره حده پورې وضاحتونه رامنځته شوي دي. کله چې نوې ماموریت پیل کیږي او هغه د افغانستان د جګړې اصول ماموریت پیل کیږي، باغي حتمند افغانستان حکومت خپل سیاست د طالبانو د رهبرۍ مسله د پاکستان د اوږد مهال استراتیجی بدلونه او په سیمه کې د نورو هیوادونو چې هغه په پراتون کې نقش لري هغوی ته فکر فرصت وو. اوس خلیلزاد راغلی دی چې د هغوی نتیجه واخلي، د هغوی ارزونه وکړي او په عین وخت کې په هغه عملی قدمونو باندې مخکې لاړ شي چې هغه افغانستان سوله منزل ته رسولی شي. نو
فکر کوي ښاغلی خادم چې خلیلزاد باید په هغوی وادونو باندې دا ځل فشار زیات کړي کوم چې په طالبان نفوذ لري او کولی شي طالبان د مذاکرې میز ته کینوي.
ښاغلی خلیلزاد باید خپل سفر دا ځل په دریو کټګوریو باندې وکړي یا تلاش وکړي چې درې رقمه خلکو سره وګوري. یو هغه کسان چې افغانستان په جګړه کې نقش درلود، یو هغه کسان چې د افغانستان په سوله کې به نقش پدي، او دویم هغه هیوادونه او یا هغه شخصیتونه چې هغه تر اوسه پورې ناپېلي وو ولې د افغانستان په جګړه سوله کې نقش درلودلی شي. دا تل باید دا هیوادونه سره چې جګړې تمویلوله یا د جګړې طرفدار وو هغوی ته باید ډېر واضح دریځ ښکاره شي. د ټرمپ چې نور دلته د ټرمپ او د هغه د ستراتیژي د دغه هیوادونو په وړاندې باندې سري کرښې دي. که دوی یو قدم هم نور پورته کوي د جګړې د تداوم لپاره، نو امریکا به د خپل حیثیت د ساتلو په خاطر باندې د هغوی په وړاندې باندې اقدام کوي. هغه هیوادونه چې هغوی په سوله کې نقش درلودلی شي هغوی باید متحرک شي، هغوی ته باید پیغام ورکړل شي او داسې یو چوکاټ چې په هغې کې هغه هیوادونه چې سوله کولی شي هغوی باید خپل روښانه دریځ خپل پکې ولري. درې مغه هیوادونه تر اوسه پورې لا غیر فعال او په عین وخت کې ویده پاتې وو. د هغه د ویښولو د هغه ته د ډایرکشن یا درهنمایي ورکولو مسؤلیت او ماموریت باید خغلی خلیزاد ولر. د فکر کوم چې دا ځل به مسؤلیت او ماموریت په خپل نسبت باندې فرق ځکه وکړي چې شاید هیوادونه پر برخو برخو باندې وشي او هغه تخپل خپل مسؤلیتونه ور.
بله خغلی خادم، یو روسي پښتنه غدا چې خغلی خلیلزاد په کابل کې لایوشمیر شخصیتونو سره هم کتلی دی، لایوشمیر سیاسي شخصیتونو سره، فکر کوي چې دا شخصیتونه تر کومه پرې د افغانستان د سولې برخه کې اغیزمند دي چې له دوی سره کتلی؟
په افغانستان غو دی یو دودیز ټولنه چې هلته دودیز سیاستونه او سپینګری سیاستونه ملي سیاستونه هتا پر مخ باندې وړي، دا غوی سره بحث کول مودې زیات اړین او مهم دي. ول تر ډیره مهمه خبره دا هم ده چې دغه سپینګری یا دغه جهادي رهبران یا دغه مشران یا په هر نامه چې تاسو یادوي، دوی په شکل لاسکالو باندې افغانستان یا په ناورین کې او یا هم پر غیدا کې نقش درلود. نو په دوه حالاتو کې دوی که دغه تیر څلوېښت کال تاسو سابقه وګورئ او یا هم که تیر اتلس کال سابقه وګورئ، په تمامه معنا باندې افغانستان په قضایاو کې تر زنګنونو ډوبو. نو د دوی سره ناسته کول د حکومت نه علاوه دا یو مهم ټریک دی.
د نړیوالو چارو تحلیلګر انتظار خادم له ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم واصل وسل د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په هرات ولایت کې د زعفرانو دوه ورځنۍ نندارتون پای ته ورسید. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس بشیر احمد احمدی وایي د دغه نندارتون د جوړولو هدف د زعفرانو په کښت او تولید د بوختو کسانو هڅونه او دغه کرنیز محصول ته ښه بازار موندنه ده. د ښاغلي احمدی په خبره په هرات ولایت کې سږ کال څه باندې 12,000 تنه زعفران تولید شوي چې له ښه کیفیت نه برخمن دي. دی وایي په دغه ولایت کې په 6,000 هکتار ځمکه زعفران کرل شوي چې له لارې له زرو ډیرو کورنیو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د هرات ولایت د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د هیواد 90% زعفران په هرات ولایت کې تولیدیږي چې په دې برخه کې 8 ټولنې او 1 شرکتونه فعالیت لري. دا په هرات ولایت کې د زعفرانو څلورم کلنۍ نندارتون چې په درویشتو غرفو کې د دغه ولایت زعفران پکې نندارې ته ایښودل شوی وو. د ختیځون د لبنیاتو شرکت مسؤلین وایي د لبنیاتو د راټولولو پروسس او پلور له لارې هر میاشت 4 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د دغه شرکت مسؤل خالد خان وایي له یادو عوایدو 3.5 میلیونه مالداران ترلاسه کوي چې د دوی په اقتصادي مثبت اغېز کړی. خغلی خان وایي د ختیځ زون د لبنیاتو شرکت له بېلابېلو ولسوالیو او سیمو نه شیدې راټولوي او په دغه شرکت کې ترې معیاري مستې، پنیر، قیماق او کوچ جوړوي او په مناسبه بیې بازار ته وړاندې کوي. دغه شرکت په 1995 مریز کال د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شو چې هر ورځ تر 5,000 لیټرو پورې شیدې پروسسوي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1,500 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجو یو درې منی بوجۍ 2,050 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 9.50 او 1 لیټر ډیزل په 15.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاداده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 90 پولا، یو یورو 15 افغانۍ 80 پولا، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 40 پولا، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پولا، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 55 پولا او زر پاکستانی کلداری 1,530 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. د ازادي رادیو خبرونه روانه خبرونه 3 بجې پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې په بهرنۍ مسایلو کې هم د سیمې ځینو مسایلو ته کتنه کوو او د کابل چپراسپانه ته هم پام اړوو. دغه راز د ساينس او ټکنالوژي له دنیا مو هم خبر وو. اوس ورځو غزنی ته. که څه هم د غزنی دولتي چارواکي له 2 میاشتو په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې دغه عملیات دومره نتیجه نه لري. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی ځینې دینی عالمان، قومي مشران او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د دولت له لورې تش په نامو فیسبوکي او میډیایي عملیات ترسره کیږي، خو په حقیقت کې هیڅ هم نه ترسترګو کیږي. دوی وایي دولت سهار او ماښام په فیسبوک او نورو رسنیو کې د عملیاتو د ترسره کېدو خبرونه خپروي، خو ورځ تر بلې پر ولایت امنیتي کړۍ راتنګیږي. ازادي راډیو ته یې وویل دولت په رسنیو کې خلکو ته له غزنی څخه خیالي جنت جوړ کړی دی چې دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي.
زما نوم عمر ایان ده، په غزنی کې مدني فعال یم. په غزنی کې خو چې تر کومه ځایه پورې موږ خبر یو، هیڅ داسې مؤثر او ګټور کار تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی، او تر ډېره پورې دغه عملیات چې دي میډیایي بڼه لري.
زه خپله مولوی سواد الباری امیر ارشاد حج اوقاف وم، او موږ خپله په غزنی ښار کې وینو، د غزنی په ولسوالیو کې وینو. تر یو څه اندازې پر دوی عملیات چې کړي دي یو عملیات دي، خو په حقیقت کې واقعا دغه یو تبلیغاتي جنگ روان دی، یو تبلیغاتي عملیات روان دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې دولتي چارواکي د دوی په وینا پوځي عملیات پیسپوکي او رسنیز نه بلکې عملی اقدام ګڼي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل په غزنی ولایت کې ډیری پوځي عملیات ترسره شوي او شی لاسته راوړنې لري.
دندړو ولسوالۍ په میری ساحه کې د مخالفینو د نموشو مرستیال والی پر ډلې باندې په لیوان کلي کې یو موټر بم له منځه وړل. لیوان ته څیرمه په بله ساحه کې همداسې د قرباغ ولسوالۍ په میراک شاف کډی جامرات او ځینو نورو ساحو کې د وسوالو پر ډلو باندې هوایي بریدونه. دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کوتلې خارزار، د جاغوري ولسوالۍ په داوود، د ګیلان ولسوالۍ پر رسنه ساحو کې د وسوالو پر تجمعاتو باندې بریدونه، د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د شتامنې ګواښونو د له منځه وړلو موخه د تندر درې د عملیاتو ترسره کول او هغه عملي کارونه چې د عملیاتونو په ترس کې ترسره شوي دي. نو زه نه پوهېږم چې حقیقت او تبلیغات دغه خلک څه ته وایي.
که دولت په غزنی کې پوځي عملیات فیسبوکي او میډیایي نه بلکې عملي اقدام ګڼي، خو قومي مشر او په غزنی کې د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نادر خان ګیروال ازادي راډیو ته وویل له دغه عملیاتو څخه یې هیڅ لاسته راوړنه نه معلومیږي.
کیدای شي تر اندازې پورې فیسبوکي وي، ځکه دا څه نشته چې هغه باندې سړی باس وکړي چې دوی په دې عملیاتو په راسته کې کوم لاسته راوړنه ولري یا کوم هغه ولري. د ورځې د ورځې بیا امنیتي زیاتیږي، مشکلات زیاتیږي.
مدني فعال رحمت الله مرجان خیل وایي دولت خپلې هلې ځلې کوي خو پلان یې نیمګړی وي. عملیات وکړي، سیمه ونیسي، ماښام یې بیرته پرېږدي، خو د رسنیو له لارې خلک ډاډه کړي.
دولت هغه خپل هلې ځلې کوي، زه په دې باندې مطمئن یم. دا چې بی پلانه حرکت کوي هغه د دوی خپل کار ده. دا تر ډېره بریده پورې حقیقت هم لري که عملیات په یو ولسوالۍ باندې ترسره کیږي که په یو لوی ادار باندې ترسره کیږي. بیرته دغه څو ورځو را پدې خو نور لکه روزانه چې کړي په خپله مخه ځي، هغه صحه بیرته نام نه کیږي، بیرته مثلا هلته ماین ښودل کیږي، بیرته سړک اړول کیږي.
د دې تر څنګ ډېری نور کسان هم په غزنی کې له دغه میډیایي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي غزنی دا وخت له امنیتي لحاظه د هیواد تر ټولو ناامنه ولایت دی چې وسلوال هر شپه د ښار په دروازو کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي.
د سولې پر هڅو او امنیتي مسایلو د کابل چپ رسپانو هم تبصرې خپرې کړي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول په دې برخه کې د امریکا د هڅو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مسکو په ناسته کې د ملي والی حکومت د رسمي استازو د نه ګډون سره سره دې ناستې په کور دننه او بهر د افغان کړکیچ سیاسي حل ته هیلې زیاتې کړي دي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې امریکا دې ناستې ته رسمي پلاوی نه دی استولی، خو د دې ناستې له پیل سره امهاله افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به هم سفر خي چې متحده ایالاتو هم خپل تحرک زیات کړی دی. ویسا د یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې په پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ د سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلي چې امریکا له 18 کلنې جګړې وروسته اوس پریکړه کړې چې افغان کړکیچ ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې کابل ته د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د بیا سفر او له ولسمشر غني سره د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. انیس لیکي ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې خلیلزاد ته ویلي چې افغان حکومت له هر هغه اقدام نه هرکلی کوي چې د افغانانو په مالکیت سوله راولي. په سرمقاله کې راغلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته د خپل تازه ماموریت په لړ کې د خپل دوهم کاري سفر او دغه شان پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته ویلي چې د سیمې هیوادونو ته تر سفر وروسته به بیرته کابل ته راځي او نتایج به له ده سره شریکوي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې ښاغلي خلیلزاد خپل دغه سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د تیر جمعې په ورځ مسکو د افغان سولې په تړاو د یوې داسې غونډې کوربه و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا، طالبانو او دغه شان د سیمې د لسو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و.
ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د خلیلزاد ماموریت ستونزمن دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې په موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو تر ناستې وروسته زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل دوهم ماموریت پیل کړی. په سرمقاله کې راغلي نوموړی تېره ورځ کابل ته راغلی او له یو شمېر شخصیتونو سره یې کتلي دي. خو په سرمقاله کې دا هم راغلي چې خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو د مسکو په ناسته کې وویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا امریکا ته یو ډول خبرداری و چې د دوی د ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرې ناشونې دي، نو ځکه لیکي چې ښایي اوس دا ماموریت د خلیلزاد لپاره ستونزمن شوی وي.
د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې د نشوتو تر پیل وروسته فرانسې ته خپل سفر په نیمایي کې پرېښی او خپل هیواد ته ستون سوی دی. د غزه او اسرائیل په سرحد کې د نویو نشوتو پیښو دواړه خواوې اندېښمنې کړي دي چې له اوږدو جګړو وروسته د دوی ترمنځ غیر رسمي اوربند شي په خطر کې وي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې. راسره د تکل صاحب پوښتنه اوس دا وړاندې چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به پاریس څخه تر ستنېدو وروسته څه وکولای شي؟
د اسرائیل صدر اعظم ښاغلی نتنیاهو د تېرې شپې د جګړو په دوام نن ناڅاپه خپل هیواد ته ستون شو. تر اوسه پورې پر لاره دی او کېدای شي چې په څو شیبو کې دی خپل هیواد ته ورسیږي. البته علت یې دا و چې د فلسطیني فعالانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د نښتو د هغو هڅو بریا په شک کې واچوله چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د څو میاشتو نښتو د پای ته رسېدو په برخه کې رامنځته شوې وي. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن وویل چې نتنیاهو پاریس ته خپل سفر د همدې پیښې له کبله په نیمایي کې پرېښود او په پام کې ده چې نن به بیرته اسرائیلو ته ورسیږي. سالی صاحب، د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ دا نښتې څو ورځې وروسته له هغې پیښیږي چې حماس او اسرائیل د ګډ سرحد په اوږدو کې د څو میاشتې کړکیچ د کمولو په برخه کې هڅه وکړه چې یو لړ ګامونه د اړیکو د بیرته عادي کولو په برخه کې واخلي. په تېرو څو میاشتو کې فلسطینیانو هغه اعتراضونه پیل کړي چې په ترڅ کې دوی د غزې او اسرائیلو ترمنځ د موانعو د اغزن تار سره له دې نه د اوښتو هڅه کوي او ځینې اسرائیلیان په تیږو ولي، ځینو یې ټایرونو ته اورونه اچولي دي او یا هم د اسرائیلي پوځیانو خواته لاسي بمونه غورڅوي.
بلې، تکل صاحب، د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر رسمي اوربند څومره بریالی ګڼل کیږي؟
همدغه چې ما مخکې یادونه وکړه چې اسرائیلو او فلسطینیانو دواړو لورو هڅه وکړه چې خپل اړیکې ښې کړي، همدغه د څارونکو په نظر د غیر رسمي اوربند پر لور یو د دوی اقدامات و. د یادونه ورده چې د روان کړکیچ په څو میاشتو کې شاوخوا 170 مظاهره چیان چې ډیری بې وسلې او ملکی خلکو د اسرائیلي پوځ په ډزو وژل شوي دي. د دې کړکیچ له دوام دره کېدو وروسته دواړو خواوو داسې وانګیرله چې ښایي د یو غیر رسمي اوربند وخت رارسېدلی وي، او ځکه خو دواړو خواوو یو لړ اقدامات هم وکړل. تېره اونۍ اسرائیلو قطر ته اجازه ورکړه چې د شاوخوا 15 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستې مواد غزې ته چې د حماس تر ولکې لاندې سیمه ده واستوي، او حماس هم د سرحد په اوږدو کې خپل اعتراضونه راکم کړل. د اسرائیلو پوځ وایي چې د غزې د تړانګې په جنوب ختیځه برخه کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو اسرائیلي افسر وژل شوی او یو بل برسیران ټپي دی. چارواکو ویلي چې دا مرګ ژوبله د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو د تبادلې پر مهال پیښه شوې ده. البته دا د نن سهارنۍ پیښې د جزیات د څرنګوالي په اړه نور جزیات نشته. فلسطینیان وایي چې په دې نښتو کې د دوی له لوري 9 کسان وژل شوي دي چې 15 پکې د حماس وسلوال دي.
ډېر مننه له احمد تکل څخه. مو وردل چې د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې تر نښتو وروسته فرانسې ته خپل سفر په نیمایي کې پرېښی او خپل هیواد ته ستون سوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
چین غواړي چې له امریکا په تقلید د ټکنالوژۍ په ډګر کې بل ګام واخلي. نور لیسمت څاروان.
چین غواړي چې د امریکا په تقلید هایپر لوپ جوړ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د چین جیلی کمپنۍ د خپل هیواد د فضایي او صنعتي ادارې په همکارۍ د یو داسې سیستم پر جوړولو کار کوي چې د ایلان ماسک هایپر لوپ ته ورته والی لري. د ایلن ماسک هایپر لوپ به سپرلی له واشنگتن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي. د نیویارک او واشنگتن ترمنځ د ریل ګاډي اوسنی واټن 215 مایل دی. حاضر دمه په نړۍ کې د ریل ګاډي تر ټولو اوږده ریل لار په چین کې ده او دا هیواد غواړي چې خپل ترانسپورتي شبکه نور هم پراخه او پیاوړي کړي. په چین کې هایپر لوپ ته د ورته سیستم د جوړېدو موافقه د دوو کمپنیو ترمنځ د چین د هوایي نندارتون په څنګ کې لاسلیک شوه. په دې سیستم کې له مقناطیسي تعلیق